بجیدی درنو اوریدونکو السلام علیکم ز فریده هوټ سیفیه مودا زادی رادیو نننۍ لمړنۍ مخمنۍ خبری مجله وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون نن د مشکوکو رایو د څېړنې راپور خپور کړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. په همدې موضوع په مفصله توګه په روانه خپرونه کې خبرې کوو او معلومات وړاندې کوو، نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپل رپورت نن خپور کړ. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی وزیرستان کې به د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو مشرتابه په نښه کړي، او ایران وایي امریکا، برتانیا او د پاکستان استخبارات د دغه هیواد له مخالفو وسلوالو سره اړیکې لري. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون نن د جمهوری ریاست د ترسره شوو انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو په اړه خپل رپورت خپور کړ. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون په خپل ویب پاڼه باندې د درغلیو په باب د رپورت جزئیات خپاره کړي دي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کړې ده چې د هر یو کاندید د رایو له فیصدۍ څخه یو اندازه رایې باطل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې شبه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه به په روانه خبری مجله کې وروستي او دقیق معلومات واورئ. په خوست ولایت کې مشت ائتلافي ځواکونه وایي چې تیره شپه او نن سهار د دوی د غزمو په موټرو باندې د سرک د غاړې دوه ماینونه الوتې دي او یو بل خونسا کړی دی. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي ویان جګړن ګریګوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنو کې د دوی دوه موټر زیانمن شوي دي، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او زیاتوي چې په دې بریدونو کې د موټرو ټول سپاره سرتیري وچل شوي، خو ائتلافي ځواکونه د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر هغه راپورونه رد کړل چې واکه پاکستانی پولیس افغان مهاجر نیسي او شکنجه کوي. د پاکستان سفیر محمد صادق د خبرې تیر ورس هغه محل وکړ چې د افغانستان د بارنې چارو د وزارت لخوا احضار شو. د پاکستانی پولیسو په واسطه د هغو افغانانو د شکنجه کولو د فلم پړه چې په دې وروستیو کې د یو خصوصي تلویزیون لخوا خپور شو ویل چې دا فلم د هغو پاکستانی طالبانو دی چې د پاکستان د پوځ لخوا نیول شوی و. د آریانا په نامه یو خصوصي تلویزیون په دې وروستیو کې داسې یو فلم خپور کړی چې په هغې کې هغو نیول شوی افغان مهاجر ته سخته سزا ورکول کیږي چې په پاکستان کې د وروستیو چاودنو په تور نیول شوی دي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د همدغو رپورټونو د شریکولو لپاره د پاکستان سفیر احضار کړی و. د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د نجونو د دوه ښوونځیو ودانۍ له جوړېدو وروسته نن د یوې غونډې په ترڅ کې افتتاح شوې. د لوګر د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي په لوګر کې د مشت د چک د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا د شاوخوا 400,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي دي. هغه وویل په دواړو ښوونځیو کې تقریبا 1500 زده کوونکي زده کړه کولی شي چې پخوا یې هم ودانۍ نه درلودې. عرب وویل د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د یو دیني مدرسې په ګډون 14 ښوونځي دي چې یوازې درې ودانې لري. د همدې سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ایران د سپاه انقلاب د ځواک مشر امریکا، برتانیا او پاکستان تورن کړی دي چې د تهران د مخالفې وسلواله ډلې ملاتړ کوي. ایرانی چارواکو د جندالله سونی وسلواله ډله د یکشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان ولایت کې د خونړۍ ځان وژون کې چاودنې مسؤوله بللې ده. د سپاه انقلاب د ځواک مشر تورن جنرال محمد علي جعفري ویل د دغو دریو هیوادونو استخبارات د جندالله د ډلې له مشر عبدالملک ریګي سره اړیکې لري.
امروز یک مدرکی از طرف که دستگاه امنیتی کشور ارائه شد که
کوم اسناد او شواهد چې د ایران امنیتی ادارو تر لاسه کړي خي چې د ریګي ورانکار ډله د امریکا، برتانی او متاسفانه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره اړیکې لري. عبدالملک ریګي پخپله او د هغه پلانونه پرته له کوم شک او شوبه د غدري وړو هیوادونو د استخباراتو لملاتړ او حمایت څخه برخمن دي. جعفری ویل په دې لړ کې یو ایرانی پلاوی به ډېر شر پاکستان ته لاړ شي څو له اسلام آباد نه وغواړي چې عبدالملک ریګي ایران ته وسپاري. ایران وایي که چیرته له نړیوالو سره په بهر کې د دغه هیواد لپاره د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې ناکام شي، نو تهران به د یورانیمو د غني کولو پروسې ته دوام ورکړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې وایي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې ایران نن د نړۍ له شپږو قوتونو سره په ویانا کې د خپل اټومي پروګرام په اړه تازه مذاکرات پیل کړي. په دغه خبرو کې په بهر کې د ایران لپاره په لوړ معیار سره د یورانیمو د غني کولو د پیشنهاد پر جزئیاتو غور او بحث کیږي. ل آزادی رادیو څخه د نړۍ مهم خبرونه اورئ. د پاکستان پوز خبرداري ورکړی چې په جنوبی وزیرستان کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې به د طالبانو مشرتابه پنه خکړي. دا خبره د پاکستان د پوزوان تورن جنرال اثراباس په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د مزکنیو او هوایي حملو له پیل وروسته خپل لومړنی خبري کانفرنس کې وکړه. نو موري ویل تر اوسه پورې په جنوبی وزیرستان کې د دغو عملیاتو په لړ کې نږدې اتیا تنه وسلوال وژل شوي دي. شاوخوا ډېر سره پاکستانی سرتیرو له تیرو دوه ورځو راهیسې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي. راپور نوای چې له جنوبی وزیرستان څخه شاوخوا یو لک ملکی وګړي د جګړې له ویرې وتلې دي. د امریکا او روسیې استازو د اټومي وسلو د کمولو د یو نوي تړون په اړه نن په ژنیف کې د خپلو خبرو اترو نوې دوره پیل کړه. دا نوی تړون به د سټاریو په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د 1991 میلادي کال د تړون ځای ونیسي. د سټاریو د اعتبار موده سږ کال په دسمبر میاشت کې پای ته رسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف په دې اړه ویل، په اکتوبر کې مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره په خبرو کې د نوي تړون په برخه کې د پام وړ پرمختګ وشو. پولیسو د روسیې په شمالي قفقاز کې ویلي څلور وسلوال دغلته په دوه جلا نښتو کې وژل شوي دي. په داغستان کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ هغه درې تنه په ډزو وژل چې د تلاشۍ پوستې ته له درېدو وروسته پر امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې. بل لور ته په چچینیا کې چارواکو ویلي چې وسلوال دغلته هم وژل شوی دی. دا وسلوال نښتې له هغو ځان وژونکو او حملو وروسته شوي چې د روسیې په دریو جمهوریتونو انګوشیتیا، چچینیا او داغستان کې پر امنیتي ځواکونو ترسره شوي دي. او په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شو. دا به د 2004 میلادي کال نارنجي انقلاب راهیسې چې ویکتور یوشینکو په نتیجه کې په واک ته ورسېد په اوکراین کې د جمهوري ریاست لومړني انتخابات وي. تمه کېږي چې ولسمشر یوشینکو به د دوهمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. نظر پوښتنې ښیي چې د راتلونکي جنوري په میاشت کې په انتخاباتو کې به د ولسمشر ویکتور یوشینکو او صدر اعظم یولیا تیموشینکو ترمنځ نږدې سیالي ترسره شي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې مهال مهم خبرونه او هم پام وکړې اقتصادي او سپورتي خبرونو ته چې مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نن وویل چې یو شمېر زیات داسې پروګرامونه لري چې په ترڅ کې به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې بهیر ګړندی شي. وحید الله شهرانی چې نن یې خپل وزارت د فعالیتونو په اړه پولیس ترکه کې خبرې کول وویل، په دې ورسېو کلونو کې د پانګونې په او سوداګرۍ بهیر ښه شوی دی، خو بیا هم امنیتي ستونزې کله کله دغه بهیر د سوالي سبب کېږي. په یو بل خبر کې راغلی چې په بامیانو کې د نیوزیلند د هیواد بیا رغونې د ټیم یا پیارټي لخوا په دغه ولایت کې اقتصادي ودې یو شمېر پروګرامونه پیل شوي دي. د پښواک خبري اژانس خبر ورکوي چې د نیوزیلند دفاع وزیر له دغه ولایت څخه بریدنې پر مهال وویل، څرنګه چې په بامیانو کې امنیت ښه دی نو باید په اقتصادي ډګر کې زیاتې پروژې پکې پیل شي. د نیوزیلند سرتیرو په تیرو وختونو کې په دغه ولایت کې د ښوونځیو په جوړولو او د یو شمېر زراعتي پروژو په پلي کولو کې زیاته مرسته کړې ده. او دا هم سپورتي خبرونه. سر له نن څخه په کابل کې د باسکټبال، والیبال او هینډبال مسابقې د کابل د لسو د هلکانو ترمنځ پیل شوې. د پوهنې وزارت مطبوعات دفتر ویلي چې په دغو مسابقو کې په لسګونو ټیمونه برخه اخلي او په پای کې به ګټونکي لوبغاړي او ټیمونه اعلان شي. او په غزنی ولایت کې چې د فوټبال او والیبال کوم مسابقې پیل شوې دي، خپل حساس پړاو ته رسېدلې دي. دولتي خبر رسنۍ باختر ویلي چې په دغو مسابقو کې بېلابېلو ټیمونو برخه اخیستې. د غزنی ورزشي امنیت ویلي چې دغه مسابقې د غزنی ولایت د فوټبال او والیبال ټیمونو د انتخاب په هدف ترسره کیږي.
شپږ بجې او نهه دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. نن د مشکوکو رایو د سیډنی راپور د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون خبر کړ، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رخوا په دې اړه لا تر اوسه سن دی ویل شوی. په دې اړه د روانه خبری مجلې په سر کې ورستی معلومات اوري. افغان مقامات د هند په بازارونو کې د افغانستان د تولیداتو لپاره د خرڅلاو زمينه برابروي. په کابل کې پولیس هلمند چې د خلکو د همکارۍ په بدل کې دوی ته د انعام ټاکل به د امنیت په برخه کې د خلکو د همکارۍ سطح لوړ کړي. او پاکستان د ایران د ادارت کړ چې ګواکې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې په پرونی ځنوجون کې حمله کې لاس لرونکي کسان په پاکستان کې اوسي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون نن په 15 بجو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مشکوکو رایو د څیړنې راپور خپور کړ او وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې سپارلې ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مسؤول مطبوعاتي مسؤول نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د راپور درې برخې لري چې په بشپړه توګه البته نن خپرېږي چې لخره په 15 بجو خبر شو. د ازادي رادیو خبريال دا وسر سره په کابل کې په ټلیفون کې په دغه ارتباط اورستي معلومات وړاندې کوي.
بلې سيفي صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مشکوکو رایو د څیړنې په خپاره خپل رپورت د انتخاباتو کمیسیون ته نن وسپاره. د کمیسیون یو اعلامیه په دې اړه خبره کړې ده، ویلی دی چې دوی درې پریکړې کړې دي په دې برخه کې د خپلې څېړنې کې. چې یو پریکړه دا ده چې دوی د 210 محلونو د رایې ورکولو د محلونو ټولې رایې چې د ترغلیو د شواهدو له مخې او شواهد په کې ښکاره او په ډاګه ول د ټولې باطلې اعلان کړي. او دومره موضوع دا ده چې دوی د انتخابات کمیسیون ته دغه حکم کړی چې د هغو ما نور محلونو رائے چې د دوی ترمن د ټاکل شویو معیارونو سره سم نه وي هغه هم د انتخابات کمیسیون باید باطل اعلان کړي. یعنی د انتخابات کمیسیون باندې دا حکم کړی. او بل دوی ویل چې د قرنطین شویو 300 محلونو رائے درغلي پکې نه وستوي هغه سم اعلان کړي. خو چې قرنطین شوي وي دوی بیرته سم اعلان کړي. نو دوی په مطبوعاتي اعلامیې کې دغه جزئیات ورکړي دي چې تر اوسه پورې به دوی په سایټ کې راغلي وو.
نو بیلابیلې تبصری خبرې شوې دي او په اول کې خو دا ویل کېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه راپور په اړه ځینې انتقادونه لري. او بیا داسې ګونګوسې خبرې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه راپورونه ورته نه دي رسیدلي. تاسو دغه د انتخاباتو مسؤلینو سره چې په کابل کې خبرې کړې دي دوی څه وایي؟
داسې یو مفکوره ستا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو ډول لدی موضوع نه ځان باسي تر اوسه پورې، ځکه چې پرون هم داسې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ویلي چې مونږ دوی ته د دغه رپورټ یوه نمونه ورلېږلې ده. خو د انتخاباتو کمیسیون په بشپړه توګه دا خبر رادوله او نن هم مونږ ډېر هڅې وکړلې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم په دې اړه واخلو چې آیا دا رپورټ دوی ته رسېدلی او که نه. خو نه توانېدلو. یو تن چارواکی چې د کمیسیون پورې مربوط خپل مطبوعات سره خبرې په دې اړه کړي دي هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ویلې چې دغه رپورټ مونږ ته نه دی رسېدلی. نو دلته داسې یو حالات داسې د دوی لخوا نه تر اوسه دغه نه ده تایید شوی چې دوی ته دا رپورټ را رسېدلی وي.
یعنی دوی رسمن تر اوسه پورې د راپورټ
هغه تایید نه ده کړی. نه
ښه، ډېره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې په دې اړه معلومات راکړل. وی ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون نن خپل وروستی راپور د انتخاباتو البته د شکایتونو کمیسیون راپور د خپلواک کمیسیون ته وایي چې سپارلې دی. خو خپلواک کمیسیون په دې اړه تر اوسه کوم څه نه دی ویلي. په دې اړه هر نوی تحول او نوی معلومات که ممکن و تاسو ته به په هماغه اوله مرحله کې وړاندې کړو.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په بریتانیا کې د افغانستان د حالاتو په اړه مختلف نظریات موجود دي او په خاص ډول په دې هیواد کې د ریپورتونو په حواله زیات خلک اوس له دې جګړې زړه توري شوي دي او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتلو غوښتنه کوي. خو په دې وروستیو کې د بریتانیې د پوز لوی درستیز وایي داسې نظریات باید د دوی پر امنیتي پالیسۍ اغیز ونه کړي. فرشته جلالزی په دې ارتباط د فرانسې د خبري آژانس ریپورت لوستی دی او لنډ معلومات راکوي.
د برتانیې د پاوډ مشر جنرال ډیوډ ریچارډ وایي سره لدی چې په افغانستان کې په جنگ کې د بری مرحله لاله ده، خو دغه جنگ د ګټلو دی. جنرال ریچارډ د برتانیې چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته په لیک کې خبرداری ورکوي چې د برتانیې حکومت باید اجازه ورنکړي چې د افغانستان د جګړې په اړه منفي نظرونه د دوی امنیتي پالیسي تر تاثیر لاندې راولي. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت د هدف او راتلونکي په اړه تر فشار لاندې دی. په ځانګړي ډول په افغانستان کې د برتانوي قواوو د تلفاتو له زیاتېدو سره چې په برتانیې کې یې د افغانستان د ماموریت په اړه عامه نظریات متاثره کړي دي. هغه نظر پوښتنه چې د چهارشنبې په ورځ په ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه ښکاره کوي چې په برتانیې کې د افغانستان د جګړې د خلکو ملاتړ راکم سوی دی، او تر 60% خلک چې په دې سروې کې پوښتل شوي د افغانستان له ماموریته د برتانوي عسکرو د وتلو ملاتړ کوي. دلی ټلیګراف ته په لیک کې د برتانیې د پوځ د قومندان ویلي د دې ماموریت لپاره د برتانیې د خلکو د ملاتړ جلبول یو مبارزه ده چې باید په شو ډول دوام ومومي، خو دې ته باید اجازه ورنکړو چې د برتانیې پوځي پالیسي د نظر پوښتنو پر اساس وټاکل شي. جنرال ډیوډ ریچارډ وایي یقینا چې په نړۍ کې داسې نور ځایونه هم شته چې له تهدیدونو سره مو مخامخ کوي، خو له هغوی سره به له نورو لارو مخکې ځو. دا چې که موږ په هغو ټولو سیمو کې عسکر نه لرو نو باید له افغانستانه هم ووځو غلط وړاندیز دی. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د اضافي 500 عسکرو د استولو اعلان وکړ. له دې سره به په افغانستان کې د برتانیې د عسکرو شمیر لږ تر لږه 9500 ته ورسیږي. برتانیې له متحدو ایالاتو وروسته د ناټو تر نورو ټولو غړو افغانستان ته زیات عسکر استولي. جنرال ریچارډ ویلي په افغانستان کې جګړه هغه وخت کتل کېدای چې افغانان د قابلیت پیدا کړي چې د دوی له مرستې پرته دا جګړه پر مخ بوزي. د برتانوي ځواکونو د قومندان ډیلی ټلیګراف ته خپل لیک کې وای سره لدی چې د افغاني ځواکونو لپاره د قابلیت ترلاسه کول به څو کاله نور وخت ونیسي، خودم برزه ګټل کېدای سي.
د افغانستان په بیلابیل سیمو کې بیا موږ هم د باندې په افغانستان کې او هم د نن په افغانستان کې اندیښنې ډېرې کړې دي، خو په کابل کې پولیس لمن دي چې د خلکو د همکارۍ په بدل کې دوی ته د انعام ټاکل به د خلکو د همکارۍ سطح لوړ کړي. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار ازادي رادیو ته په یوه مرکه کې ویل چې دا اقدام یې وروسته لاغې کړی چې د خار په زینو سیمو کې مشکوک فعالیتونه محسوس شول. د ازادي رادیو خبريال حمید مومند په دې اړه خاغلی دستیار څخه د نوې طرحې په اړه پوښتنه کړې دي. جنرال دستیار وایي
په دې وروستیو وختو کې دښمن یو څه تحرکات لاس پورې کړل چې تاسو یو څه نتایج ولیدل، یو دوه انفجار او یو څو یو ترورو ساحه د زونی حوزه چار کې. نو دغه د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو وزارت جلال احمد وزیر صاحب او امنیتي معین صاحب قوماندانۍ زونی 101 اسمایي کابل ده په ګډه تصمیم ونیول چې د خلکو مشارکت راوبلل شي د امنیت په تامینولو کې.
د سر څه تاسو بلو مخکینو سرګندونو کې اشاره وکړه چې البته د اقدام رساله هغه شوه چې ځنې خوځښتونه په کابل ښار کې محسوس شول. د کورنیو چارو د وزارت له خوا کوم اعلان خبر شوی ده په هغه کې هم د کابل ښار ځنې نواهي د سپوږته شوی ده چېالته مشکوک فعالیتونه پستر غوښوي دي. تاسو په نظر باندې چې امنیتی چارې مستقیما تاسو په غاړه دي، څومره جدي ګواخ موجود دی په کابل ښار کې د امنیت لپاره؟ و
د سی یو اندازا ونول موجود نه دی، دا یو څپا ده. یو وار را پیدا شي بیا پولیس اگر لمنځوي سي سرکوبي کی بیا وزن نارمل شي، بیا یو مدد ورسته سي یو چپاغوند را پیدا شي او بیرته ورک شي.
تاسو په خپل فعالیت کې داسې څه مشاهده کړی ده او آیا تاسو اقدامات په دې برخه کې موجود و ځنه کسان مونیولې دي په دې تړاو؟
بله، اوس مونږ د یو جنایتکار باند لوی مشر چې د خلک خصوصا هغه شتمن خلک یې زوراو او هر کله یې ټلیفونونه ورته کول کچا بیا او پیسې تی نه غوښتي او چې بیا کله پیسې نه ورکولې ورته، نو د دې مشخص چریکان موجود په کابل کې او دوی هغه کور ته ورتلل او یو بمیدستی دی چې په کور کې به ارتول چې دا یو تشویش خلکو ته پیدا کړو او موږ د خلکو د بدریغ همکاري په اساس باندې د بغلان په ولایت کې دغه سړی هم پیدا کړ، چاپیرم کړ، ماسرم کړ او دغه نتر څنګه څو موده مخکې بګرامي کې هم درې څلور نفر ډیر قوي خلک سیاغې پدې هرسته انتحاري عملیات کې لاس لرل او کوم نیولې
کله راځي سے چدا اعلان شوه ده البته دا همکاري په بدل کې کوم انعام ورکول کېږي خلکو خبرګون پسې ډول وو د اقدام ته هله بخون کې ده خلک به همکاري وکړي
زه متيقنم چې خلک زمونږ ډیر رپیدل خلک دي ډیر څنګه لیدلې په دې وطن کې ډیر خوريګان لیدلې دي زه به متيقنم چې دوی څنګه چې پیدا کې حتمان پولیس ته خبر ورکړي ځان او خپل دوستان او خپل وګړي د جنجال نه خلاصي
وسنی اقدامات تاسو پسې ډول دي کدا خلکو د همکاري موضوع یو وخت ته پرې خودل شي خپل پولیس په دې برخه کې اسا ډول تیاری لري
تاسو په جریان کې استئ چې موږ اوس کابل ښار په څلور امنیتی کړیو کې ویشلې دي یو د نن په خپل دی مرکزی کړی دی دویمه کړی دی او زو په ستو دی دریمه کړی په سر کوي کې دی چې د غرونو په څوکو کې دی او څلورمه هغه اپراتیفي یا کشفي پوشش دی چې موږ د تاسو ویني پوستي ښار کې مچولې دي څنګه د پوستو کې زموږ تصفیوي عملیاتونه د څارنوال په کومک باندې هر ورځ د کابل په یو ګوټ کې د مختوی ول کې امنیت ملي خصوصا ریاست امنیت کابل په دې کې مطلقاً سل په سلو کې موږ سره همغه معاملات دي او بیا کچيري ساحلک پراخه یا لري وي هغه بیا فرقه 101 کې وزارت دفاع او ګارنیزن د کابل یا مرکزی امنګي د کابل وی هم موږ سره په دې تشریح کې مسایل لري موږ د دوی نه ډیره مانون کیو ځکه چې په ډیرو خاصو وظایفو کې موږ سره ډیره کومک نه کړی دي
د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیارو چې په کابل کې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې
د افغانستان د ولسی جرګې نننۍ عمومي غونډې ته د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وربلل شوی و ترسو په افغانستان کې د لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په اړه معلومات ورکړي د سوداګرۍ او صنایعو وزیر دا ومنل چې په دې وروستیو کې د ځینو موادو بیې لوړې شوې خو څرګنده یې کړه چې د هڅه روانه ده ترسو د موادو بیې تنظیم شي د ولسی جرګې یو شمېر غړو د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر څخه د افغانستان د تولیداتو لپاره د ښه او مناسب بازار د موندنې په اړه هم پوښتنه وکړه وحید الله شهرانی وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه بازار هندوستان دی په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو د خبريال ریپورت ته
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې له پاکستان سره د یو نوي تړون له مخې به د افغانستان تولیداتو ته د هند په بازارونو کې د خرڅلو زمينه مساعده شي وحید الله شهرانی چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي او د افغانستان تولیداتو ته د ښه بازار د پیدا کولو لپاره غوښتل شوی وو د دې جرګې د غړو د پښتنو په ځواب کې وویل چې تر دوه میاشتو پورې به هند ته د پاکستان له لارې د ترانزیت په برخه کې یو نوی تړون لاسلیک شي
پلاوی مو ولیږل تر څو د سیمې په مهمو بازارونو کې لکه سعودي عربستان، امارات، قطر، کویت او هند کې د افغانستان تولیداتو لپاره بازار ولټوي خو دا معلومه شوه چې زموږ تولیدات تر ټولو ښه بازار هند دی د روان میلادي کال تر پای بل پاکستان سره ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړو چې پر اساس به هند ته زموږ تولیدات لار عمومي
خاغلی شهرانی وویل چې د دې پروګرام له عملی کېدو سره په سیمه کې د سوداګرۍ پراختیا ته زمینه مساعدهږي او د افغان سوداګرو ډېر ستونزې به هم هواري شي د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د افغانستان په بازارونو کې د ځینو موادو په خاص ډول د لومړنیو خوراکي او سون موادو د بیو د لوړیدو په اړه هم د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایه او سرګند کړه چې ډېره هڅه شوې تر څو د موادو بیې راټیټ شي وحید الله شهرانی وویل چې په نړیوالو بازارونو کې د ځینو موادو د بیو د لوړې دوله عمله د افغانستان په بازارونو کې هم به لوړې شوې دي د ولسی جرګې غړو د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر څخه سختې پوښتنې مطرح کړې چې تر ډیره د لومړنیو موادو د بیو د کنټرول او بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو په اړه وي د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د غونډې نتیجه داسې اعلان کړه
نتیجه را ټولش ما ګرفتیم کې
نتیجه دا سو چې له بورې پرته د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې په اوسني حالت کې پاتې کیږي خو د ځینو خوراکي موادو بیې شاید ټیټ شي بیا هم ملي شورا به له حکومت سره په ګډه د موادو د بیو د کمولو لپاره یو ځای کار وکړي
په عین حال کې د ولسی جرګې ځینو غړو د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر ځوابونه کافي ونه بلل او وی ویل چې حکومت باید د سوداګرۍ د پراختیا، د سوداګرو د ستونزو د حل او د موادو د بیو د راټیټولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وحیدالله شهرانی دغو انتقادونو ته په کتو سره وړاندیز وکړ چې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون، د ولایتونو د ښاروالۍ د ادارو او د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت یو ګډ کمیسیون جوړ شي، ترڅو په افغانستان کې د موادو بیې تنظیم او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره له ځینو نورو مربوطه ارګانونو سره لارې چارې ولټوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ایرانی چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د پرونی ځنوژن کې حملې عملان په پاکستان کې اوسیږي او پاکستان باید دا کسان ور وسپاري. رحمان ملک ویلي د جندولا ډلې مشر عبدالمالک ریګي په پاکستان کې نه اوسیږي، خو که د دغې ډلې حملې تر شا لس لرونکي په پاکستان کې میشوي نو خامخا به ایران ته وسپاري. په دې ځنوژن کې حملې کې چې د ایران په جنوب ختیځ د سیستان بلوچستان په ولایت کې وشوه، د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د پنځول ور رتبه قومندانانو په ګډون څلور ویشت کسان ووژل شول.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ایران هغه تورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد په وروستۍ خونړۍ حمله کې لاس لرونکي کسان په پاکستان کې اوسیږي. د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د وروستۍ ځانمرګي حملې نه پس په تهران کې د پاکستان سفیر د باندنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې د دې حملې د ترتیبولو لپاره د پاکستان د خاورې نه استفاده شوې ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم په خپله یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان زر تر زره ایران ته وسپاري. احمدی نژاد وویل دوی لا د مخکې نه داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې د پاکستان یو شمیر امنیتي کړۍ د دغو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي. نوموړي وویل موږ دا حق لرو چې د پاکستان نه د دغو ترهګرو د سپارلو غوښتنه وکړو. په اسلام آباد کې د ایران سفیر ماشاءالله شاکری وای د ایران په سیستان سیمه کې ځانمرګي برید کوونکي د پاکستان د بلوچستان ایالت نه اوړېدلي او د جندالله په نوم په یوې یاغي ډلې پورې تړاو لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار خپل پاکستانی سیال رحمان ملک ته په ټلیفون ویلي د جندالله تنظیم مشر عبدالمالک ریګي په پاکستان کې اوسیږي او ایران ته برید کوونکي لیږي، نو هغه باید ورته وسپارل شي. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک خپل ایرانی انډول ته ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې د جندالله مشر په پاکستان کې نشته، خو نوموړي ایرانی چارواکو ته باور ورکړی چې که د حملې تر شا لاس لرونکي په پاکستان کې موجود وي نو دوی به ارومرو ونیسي او ایران ته به وسپاري. بل پلو د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او صدراعظم سید یوسف رضا ګیلاني د سیستان په وروستۍ ځانمرګي حملې باندې د خواشینۍ څرګندونه کړې ده او د ایران او پاکستان د ګډې پولې د امنیت د نیولو امر کړی دی. ایران لومړی هیواد نه دی چې پاکستان د ترهګرو سره په مرسته تورنوي. تر دې مخکې هندوستان او افغانستان هم په وار وار ویلي چې د پاکستان خاوره د دوی پر ضد استعمالیږي، خو د پاکستاني چارواکو وینا ده چې دوی د ترهګرۍ پر ضد د لومړۍ لیک کې مبارزه کوونکي دي، نو په ګاونډیو هیوادونو کې د دا ډول بریدونو تر شا د لاس لرلو سوال هم نه پیدا کیږي.
و هم اوریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ایرانی چارواکو هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د پرونی ځنوژن کې حملې عملان په پاکستان کې اوسیږي. اوس هم د ایران په اړه، ایران له متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی، څو دې لور ته قناعت ورکړي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز هدف لري. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دې ارتباط په خبرو کې ایران ته وړاندیز وشو چې د یورانیمو د غني کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته یورانیم د غني کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي، خو د دې پلان جزئیات به د نن ورځې په جریان کې خپاره شي. فرشتي جلالزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی سانګې ریپورت په لندو برابر کړی او وړاندې کوي.
غربي قدرتونه باور لري چې د نړیوالو لخوا د ایران د اټومي پروګرام څارل به په دې برخه کې شفافیت رامنځته کړي او د یورانیمو له غني کولو څخه د ایران مخنیوي به وکړي. د وړاندیز پراساس تر 40% د یورانیمو د یوې معینې اندازې غني کول دي چې په تحقیقاتي ریاکټورونو کې به استفاده ځنې کیږي. په یو بهرني هیواد کې د یورانیمو د غني کولو وړاندیز به یورانیم په اټومي ریاکټورونو کې د استفادې له وړتیا وباسي، ځکه د 40% په حد کې د یورانیمو غني کول د اټوم بم د استفادې تر اندازې ډیر ټیټ دي. هغه یورانیم چې په اټوم بم کې استفاده ځنې کېدای سي باید لږ تر لږه 9% غني شوی وي. دا هم لانه د واضح سوی چې ایران په ډیر وړ اندازه یورانیوم غنی کولای سي او کنه. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاند علي شیرزادیان وایي چې له نړیوالو سره که د دوی خبرې ناکامې سي دا هیواد به پخپله د تهران د اټومي ریاکټرونو لپاره 40% غنی کول پیل کړي. شیرزادیان ویلي چې په دې اندازه د یورانیوم غنی کول د تهران لپاره له اقتصادي پلوه ډیر ګټور نه دی، خو دا هیواد به هیڅکله د یورانیوم د غنی کولو تر خپل حق تیر نسی. د نن ورځې خبرې اترې شاید د ایران لخوا د پرونیو تورونو تر اغېز هم لاندې وي، چې ویلي وو بریتانیا او متحدو ایالاتو په سیستان او بلوچستان کې پورستی انتحاري حمله کې لاس درلود. په دې انتحاري حمله کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د دوو غړو په شمول لږ تر لږه 23 تنه ووژل شول. د ایران جمهور رئیس پاکستان تورن کړ چې دې حمله کوونکو ته یې ځای ورکړی. نن د ایران د سپای پاسداران مشر جنرال محمد علي جعفري وویل چې دوی به له پاکستانه وغواړي چې د هغې سنی ډلې رهبر ورته وسپاري چې ګمان کېږي د دې حملې شاته یې لاس و.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د همدې راپور سره د ازادي راډیو لومړنۍ مخامنۍ خبری مجله ختمه شوه. شپږنیم بجې کېدونکې دي. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی. ډیر ښه راغلی.
بسیار زیاد تشکر از شما و مانده و زله نباشین. فریده جان سلام بر شما عزیزان، خوش آمدین به این مجموعه خبری ساعت 6:30 به وقت کابل. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و در این 30 دقیقه از تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری میشنوین که کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش بررسیش از آرای مشکوک را تکمیل و به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده. در این مورد بیشتر میشنوید. همچنان گزارش های جالب دیگه هم داریم، اما حالا سلطان محمد سرور در استیدیو است با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید گزارش خود درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نموده است. 5 نفر امروز در اثر انفجار یک ماین در ولایت غزنی کشته و زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که موظفین این ریاست در جریان دو عملیات جداگانه، دو سازمانده حمله انتحاری و سه اختطاف کننده را از مربوطات ولایت‌های پکتیا و کابل بازداشت نمودند. تهران، آمریکا، برتانیا و پاکستان را به دست داشتن در حمله مرگبار دیروز بر نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم می‌کند. اردوی پاکستان از کشته شدن 60 نفر از جنگجویان طالبان در جنگ جاری در وزیرستان خبر می‌دهد و روسیه و آمریکا دور جدید مذاکرات کاهش سلاح هسته‌ای را آغاز می‌کنند. مشروع اخبار. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصلهای خود را در رابطه با تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نموده است. در اعلامیه که در این مورد از سوی این کمیسیون به نشر رسیده آمده است که کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام تصامیم خیش را در رابطه با روند رای‌دهی و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نهایی نموده و این تصامیم را به شکل رسمی با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. قصر سفید گفته است تا آنکه مطمئن نشود که حکومت افغانستان یک همپیمان واقعی آمریکا است، در مورد فرستادن سربازان بیشتر به این کشور تصمیم نخواهد گرفت. راهم ایمانوئل، رئیس دفتر رئیس جمهور آمریکا، به تلویزیون CNN گفت تصمیم گیری در این مورد پیش از تحلیل نقش حکومت جدید افغانستان غیر مسئولانه خواهد بود. نتایج انتخابات نشان می‌دهد که رئیس جمهور حامد کرزی نسبت به دیگر رقیبانش پیشگام است، اما ادعاهای گسترده تقلب در انتخابات نتیجه انتخابات را زیر سوال می‌برد. انتظار می‌رود نتایج نهایی انتخابات ظرف چند روز آینده اعلام شود. در اثر انفجار یک ماین در مربوطات ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، 5 فرد ملکی کشته و مجروح گردیده‌اند. در یک اعلامیه مطبوعاتی منتشر شده از وزارت داخله افغانستان آمده است که یک موتر نو سراچه حوالی ساعت 12:04 امروز در منطقه اسکرکوت ولسوالی قره‌باغ با یک ماین کارگزاری شده از سوی مخالفین دولت تصادم کرد که در نتیجه 2 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه گفته شده که مجروحین به شفاخانه ملکی ولایت غزنی انتقال گردیدند. طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که موظفین این ریاست در جریان دو عملیات جداگانه، دو سازمانده حمله انتحاری و سه اختطاف کننده را از مربوطات ولایت های پکتیا و کابل بازداشت نمودند. در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی آمده است که قاری توریالی، محصل دارالمعلمین ولایت پکتیا، و خیال محمد طالب، یک طالب مدرسه وزیرستان که شخص به نام جمعه خان را از آن طرف سرحد به منظور انجام حمله انتحاری وارد شهر گردیز نموده بودند، با یک واسکت انتحاری بازداشت نمودند. در یک اعلامیه دیگر این ریاست گفته شده که یک گروه سه نفری اختطاف کننده را از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل توسط موظفین این ریاست بازداشت کردند. قماندان سپاه بازداران انقلاب اسلامی ایران، امریکا، بریتانیا و پاکستان را به دست داشتن ارتباط با یک گروه از شبه نظامیان سنی متهم کرد که مسئول حمله مرگبار دیروز بر نیروهای سپاه بازداران دانسته می شود. تورن جنرال محمد علی جعفری گفت که استخبارات این سه کشور با عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندلا ارتباط دارند. مقامات ایران میگویند که گروه جندلا مسئولیت حمله انتحاری دیروز در نزدیکی سرحدات پاکستان را که در نتیجه آن 24 نفر به شمول افسران ارشد نیروی سپاه پاسداران کشته شده اند به عهده گرفتند. امریکا، بریتانیا و پاکستان اتهامات تهران را رد می کنند. جعفری گفت یک هیئت روانه پاکستان می شود تا تسلیم دهی ریگی را از اسلام آباد تقاضا کند. اردوی پاکستان می گوید عساکر دولتی حدود 60 نفر از جنگجویان طالب را در حمله وسیع در وزیرستان جنوبی کشتند. اردوی پاکستان می افزاید که 6 عسکر دولتی نیز در این جنگ که دیروز آغاز شد کشته شدند. اما به هر حال شمار این تلفات از سوی منابع مستقل تایید نشده است. حکومت پاکستان می گوید که جنگجویان طالب محاصره شدند و برخی از مناطق خود را از دست دادند. در حدود 100,000 نفر از غیر نظامیان منطقه را ترک گفتند. در یک خبر دیگر مربوط به پاکستان، سناتور آمریکایی جان کری امروز در پاکستان می باشد و سعی می کند تشنج در مورد کمک چندین میلیارد دلاری واشنگتن به اسلام آباد را مرفوع سازد. اردوی پاکستان گفته است که برخی از شرطهای این بسته کمک 7.5 میلیارد دلاری غیر نظامی در صرف 5 سال که به مبارزه علیه افراطیون اسلامگرا ارتباط داده می شود، مغایر قانون پاکستان است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا لایحه این کمک را امضا کرده است. سناتور جان کری که یکی از طراحان این کمک می باشد، توقع می رود با نظامیان ارشد پاکستان ملاقات کند. تاجیکستان می گوید نیروهای امنیتی این کشور در یک برخورد دیروز 4 نفر از شبه نظامیان اسلامگرا را به قتل رسانیدند. محمد الله اسدالایف، سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان می گوید این 4 نفر باور می شود که اعضای حرکت اسلامی ازبکستان هستند. حرکت اسلامی ازبکستان که زمان در کنار طالبان در افغانستان می جنگید، گفته می شود که همپیمان شبکه القاعده می باشد. در این برخورد که در شهرک اسفره در نزدیکی سرحدات ازبکستان و قرقیزستان صورت گرفته، یکی از شبه نظامیان دیگر دستگیر شده اما شماری دیگری فرار کردند. مذاکره کنندگان آمریکایی و روسی برای یک معاهده جدید کاهش سلاح هسته‌ای در یک دور تازه مذاکرات در ژنو گرد هم آمدند. معاهده جدید جای معاهده خلع سلاح استراتژیک سال 1991 را خواهد گرفت که زرادخانه های هسته‌ای هر دو کشور را محدود ساخت و اعتبار آن سال جاری ساقط می شود. مذاکرات معاهده جدید به علت طرح آمریکا برای نصب سیستم دفاع راکت در اروپای شرقی که مسکو سخت مخالف آن بود و بن‌بست مواجه شده بود، اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته از این طرح منصرف شد. و صدر اعظم صربستان میگوید بازدید فردای مدودف رئیس جمهور روسیه از این کشور برای روابط آینده میان دو کشور بی‌نهایت مهم میباشد. قرار است رئیس جمهور روسیه در ملاقات با رهبران صربستان درباره قرض 1 میلیارد یورو به این کشور که مسکو متحد آن شده گفتگو کند. شروط این قرض هنوز مشخص نشده است. میرکو چویتکوویچ صدر اعظم صربستان در یک اعلامیه امروز گفت که روسیه یک شریک استراتژیک میباشد و صربستان متحد تقویت در روابط با مسکو می باشد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از همکارم سید فتح محمد بها.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز گفت که برنامه‌ها و پلان‌های زیاد روی دست است تا روند تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود. وحیدالله شهرانی که در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان در مورد فعالیت‌های وزارت تجارت و صنایع صحبت می‌کرد گفت که روند تجارت و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر خوب بوده است، اما با آن هم برخی مشکلات امنیتی باعث گردیده است که مشکلات به میان آید. با آن هم زمینه‌های خوب تجارت با کشورهای همسایه و افزایش میزان صادرات افغانستان مساعد گردیده است. گروه بازسازی زیلاند جدید در ولایت بامیان اعلان کرده است که از این پس بیشتر روی برنامه‌های رشد اقتصادی و انکشاف در این ولایت تمرکز خواهد کرد. خبرگزاری پژواک خبر داده است که وزیر دفاع زیلاند در دیدار از این ولایت گفته است که چون ولایت بامیان امن است، نیاز به اجرای پروژه‌های بیشتر اقتصادی در این ولایت احساس می‌شود. سربازان زیلاند جدید در سال‌های گذشته در ساختن مکاتب و اجرای پروژه‌های زراعتی همکاری داشتند. این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های خزانی باسکتبال، والیبال و هندبال میان تیم‌های لیسه‌های ذکور شهر کابل از امروز آغاز گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان گفته است که بازی‌های جداگانه در بخش‌های فوتبال، والیبال و هندبال در مرحله‌های مختلف با اشتراک ده‌ها تیم از مکاتب مختلف شهر کابل راه‌اندازی می‌شود و بعداً برندگان این مسابقات نیز معرفی خواهند شد. و مسابقات والیبال و فوتبال در ولایت غزنی که از چند روز به این طرف ادامه دارد به مراحل حساس رسیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات میان تیم‌های مختلف از جمله قریه‌های امیر محمد و سید احمد راندوزی گردیده است. آمریت ورزشی ولایت غزنی گفته است این مسابقات در چارچوب رقابت‌های خزانی برای انتخاب تیم‌های فوتبال و والیبال غزنی راندوزی گردیده است.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. ساعت 6:40 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی هستم و در ادامه این مجله خبری اینها سرخط ساز شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش بررسیش از آرای مشکوک را تکمیل کرده و به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است. نتیجه این کمیسیون سرنوشت انتخابات را روشن می سازد که آیا در دور اول پایان می یابد و یا می رود به دور دوم.
یک بار که ما رای دادیم برای ما چی احترام گذاشته شد که بار دوم ما رای بدیم.
از تحولات نظامی امنیتی در پاکستان هم میشنویم. یعنی عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی وارد سومین روزه شده و به شدت ادامه دارد و همچنان مسائل امنیتی مربوط به افغانستان را هم دنبال میکنیم. با رادیو آزادی باشین، حتما میشنویم. همونطور که در خبرها هم شنیدین، کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش بررسیش از آرای مشکوک را تکمیل کرده و او را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده. در اعلامیه که در این مورد از سوی کمیسیون به نشر رسیده آمده است که کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام تصامیم خود را در رابطه با روند رای‌دهی و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نهایی کرده و این تصامیم را به شکل رسمی با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتم. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
به دنبال چندین هفته انتظار، بالاخره کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش کامل از دریافت‌های خود را در مورد انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کرد تا راه برای اعلان نتایج نهایی و سرنوشت ساز انتخابات افغانستان روشن شود. جزئیات زیادی در مورد این گزارش در دست نیست، اما مسلم خرم مسئول مطبوعاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی گفت که این گزارش سه بخش جداگانه دارد که کمیسیون انتخابات بر اساس آن نتایج را اعلان خواهد کرد.
این گزارش سه بخش دارد. یکی مسئله بازشماری برخی آرای است که حکمان به تاریخ 8 سپتامبر به کمیسیون انتخابات صادر شده بود. بخش دوم وابسته به بررسی شکایات انتخاباتی است و قسمت سوم آن نیز به بررسی صندوق‌های مشکوک آرا ارتباط دارد.
بر اساس اعلامیه‌ای که در این رابطه منتشر شده آمده است که آرای 210 محل رای‌دهی که مشکوک بوده باطل اعلان شده است، همچنان خواسته شده است تا بر اساس آرای مشکوک در محلات بررسی شده فیصدی از آرای هر کاندید باطل اعلان شود و ضمناً آرای 18 مرکز قرنطینه شده نیز با اعتبار خوانده شده است. انتظار می‌رفت که این گزارش در اواسط هفته گذشته و یا هم در آغاز این هفته تسلیم داده می‌شد، ولی برخی منابع در کمیسیون انتخابات افغانستان گفتند که به سبب برخی مشکلات تکنیکی این گزارش تسلیم داده نشده بود. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که برای ارزیابی دقیق این گزارش به یکی دو روز نیاز دارند تا بتوانند نتایج انتخابات جنجال برانگیز 29 اسد را که با ادعاهای تقلب گسترده به همراه بوده است اعلان کنند. این گزارش در حال تکمیل شده است که شایعات در مورد رفتن انتخابات به دور دوم دهن به دهن می‌گردد، اما افشای موارد عمده ذکر شده در این گزارش و تایید آن به وسیله کمیسیون شکایات انتخاباتی به سوال رفتن و یا نرفتن انتخابات به دور دوم پاسخ خواهد داد.
گزارش بود از برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنوز در این مورد رسما چیز نگفته، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی چنانچه شنیدین اعلامیه صادر کرده و گفته که تمام تصامیم خود در رابطه به روند رای‌دهی و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نهایی کرده و این تصامیم را به شکل رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته. همین موضوع را در کل تحلیل میکنیم. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی را امیل از کابل با خود داریم. سلام آقای مجده و خوش آمدین به این مجله خبری. چنانچه شما شنیدین بر اساس اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، این کمیسیون دستور داده که در سرتاسر کشور جایی که شواهد واضح و قناعت بخش تقلب را به دست آورده آرای 210 محل رای‌دهی را باطل کنه، البته به کمیسیون مستقل انتخابات گفته. چقدر روشن هست به نظر شما همین نتیجه بررسی چند هفته‌ای کمیسیون؟
بله، در رابطه با بررسی کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی باید گفت که اینها به صورت دقیق هزاران مورد گاهی گفته میشه یا صدها مورد میتوان گفت که اینها مورد بررسی قرار دادن در طول این مدت و نتیجه را که امروز به کمیسیون مستقل انتخابات دادن که باید یکی دو روز بعد اعلام شود. به نظر میرسه که یعنی شایعات بسیار قوی وجود داره در کابل و حتی دیشب یکی از مسئولین کمپاین دکتر سید عبدالله همین مسئله را گفت که ما اطلاع داریم، یعنی مثل که از مجاری این خبر به بیرون دست کرده که رأی آقای کرزی پایین تر از 50% است و بنابراین انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
اما تا به حال این موضوع معلوم نیست آقای مشده، چنانچه حدس و گمان‌های زده میشد که شاید انتخابات بره به دور دو، اما تا به حال معلوم نیست. چرا کمیسیون مستقل انتخابات چون شما هم اشاره کردین رسما چیز در این مورد نگفته و نتایج نهایی را اعلان نکرده، اما در هر حال تحلیل شما چه است؟ از نظر قانونی آیا کمیسیون مستقل انتخابات میتونه فیصله دیگه را بکنه غیر از آن چیزی که از کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کرده؟
ببینید، به اساس ماده 52 فقره 6 ماده 52 قانون انتخابات افغانستان فیصله کمیسیون بررسی شکایات نهایی هست. در اون قانون همینطور به صراحت آمده، یعنی به این معنا که این فیصله نمیتونه چلنج شود در کدام محکمه و نمیتونه تغییر کنه و وقتی که این فیصله صادر میشه دیگر نهایی خواهد بود. بنابراین میتوان گفت که اعلام این فیصله به معنای پایان یافتن تمام این منازعات هست، یا میریم به طرف دور دوم انتخابات و یایی که آقای کرزایی به عنوان رئیس جمهور برای 5 سال آینده زمان مموریت بار دیگه بلست خواهند گرفت. یعنی یکی از این دو کار خواهد شد با فیصله با اعلامه که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات میشه.
خب، وزیر خارجه سویدن کارل بلت هم از حامد کرزی رئیس جمهور و هوادارانش خواسته که اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی نتیجه آرای ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به اصطلاح فاقد اعتبار اعلان بکنه، برفتن انتخابات به دور دو اجازه بدن. این در حال است که مرکز انتخاباتی رئیس جمهور کرزی روی پایان یافتن انتخابات در دور اول به نحوه از آنها تاکید داره. چی از تحلیل شما مشخصا در این مورد کوتاه؟
بله از کنم که آقای یعنی اطرافیان آقای کرده این مسئله را میگن و در این حال اطرافیان آقای دکتر عبدالله میگن ما به این صورت دوره اول نمیپذیریم با تقلب گسترده صورت گرفته و شکایات بسیار زیادی بوده در این مورد و حکومتی که به اتفاقه حکومت مشروع قانون نخواهد بود. بنابراین هر دو طرف روی موازی خود پافشاری دارن.
پس راه حل از نظر شما چی است؟ یعنی چی باید شود که بالاخره همین موضوع بدون جنجال حل شود؟ کوتا
یگانه رایی که مانده همی است که ما ببینیم که کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی چی فیصله کرده و این فیصله چگونه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام میشه. دیگر رایی باقی نمانده، رایی برای مصالحه و ساختن حکومت ائتلافی و مسائل همه این فرصت ها از دست رفته و فقط باید انتظار کشید که یکی از این دو گزینه باید به مردم اعلام شود.
تشکر از شما وحید مجتهد، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از امرایی سمیمانیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین. هم خوش آمدین. تا دقایق دیگر گزارش داریم در مورد تحولات امنیتی در پاکستان، اما حالا برمیگردیم باز هم به مسئله انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد. مرکز مطالعات منتخبی افغانستان بحث را در مورد انتخابات افغانستان، مسائل حقوقی وابسته به انتخابات راه اندازی کرده. این بحث به اشتراک یک عضو شورای ملی، یک استاد پوهنتون و نماینده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز دنبال شد. سخنرانان در مورد جنبه‌های مختلف تأخیر در اعلان نتایج انتخابات و اثرات آن برای زندگی مردم و صلاحیت‌های کمیسیون صحبت کردند. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی از کابل این گزارش را دارد.
در حالی که بحث‌های تند و مباحثات در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و چگونگی نتایج آن ادامه دارد، مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در بحث جوانب مختلف انتخابات و عدم اعلام نتایج را مورد بررسی قرار داد. اشتراک کننده های این بحث به روز دوشنبه به مسائل متعدد اشاره کرده، اما همه به این نظر بودند که اعلام نتایج انتخابات میتواند به بحران کنونی پایان بدهد. هوا علم نورستانی، یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان که در این بحث شرکت داشت، میگوید عدم اعلام نتایج نهایی انتخابات منجر به دلسردی مردم گردیده است.
خواهی نخواهی انتخابات سیاسی هست و کی پاسخگوی از این خواهد باشه که اگر خدا نخواسته انتخابات ما شما میره به دور دوم؟ ما بیخی متعقل هستم که هیچ کس در او اشتراک نمی کنه. بخاطر چی؟ یک منظور شینمی هست که اونا خواهد بگوین که یک بار که ما رای دادیم برای ما چی احترام گذاشته شد که بار دوم ما رای بده.
در این حال یک سخنران دیگر این بحث، آقای واحدی، یکی از استادان پوهنتون کابل، با اشاره به مشکلات موجود ناشی از انتخابات و عدم اعلام نتایج آن گفت که بهتر بود تا زمان معینی برای کار کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون پیش بینی میشد تا از انتظار طولانی کاسته میشد. وی گفت که انتخابات با چنین دشواری های به همراه می باشد، اما باید مردم هیچ دلسردی از خود نشان ندهند. آقای واحدی با ادامه افزود:
تأکیدم بیشتر این هست که ما نباید مشکلات مردم، خواسته های مردم، خواسته های مقطعی و زودگذر را وسیله قرار بدیم برای ایجاد فشار سیاسی. مثلا ما نباید برگزاری برگزاری انتخابات در دور دوم را آنچنان مشکل برای مردم مطرح بکنیم که مردم از اصل دموکراسی و از اصل رأی دادن بیزار شوند. ما همیشه باید مردم را تشویق بکنیم به این که همیشه در فرایند رأی گیری و تعیین سرنوشت خود شرکت کنند و برای این کار اگر لازم باشه هزینه هم بپردازند.
سخنرانان در مورد مسائل دیگر از جمله اثرات عدم اعلام نتایج انتخابات افغانستان بر زندگی مردم و اقتصاد این کشور نیز صحبت کردند، اما با آن هم تاکید داشتند که انتخابات افغانستان باید شفاف باشد تا مردم به نتایج آن اعتماد پیدا کنند. در این بحث عبدالرحیم نواختیار به نمایندگی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به سؤالی که بحث‌های زیادی در مورد فشارهای بین المللی در این پروسه صورت می‌گیرد گفت که آنان پس از دریافت گزارش گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی این مسائل را نیز بررسی خواهند کرد.
گفته شده که کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر فشار حلقات سیاسی است و شاید یک تصمیم سیاسی بگیرند. این مثلا برای کمیسیون مستقل انتخابات قابل نگرانی است و ما به دیده شک نمی‌نگریم به این نتایج، ولی وقتی که مردم ما شک می داشته باشه و نگرانی می داشته باشه، ما من حیث یک موضوع نگران کننده را بررسی میکنیم. این وقت واضح خواهد شد که عملا نمی راپور به دست بگیریم و تحلیل و تجزیه و از لحاظ تکنیکی بعد معلوم میشه که عکس العمل ما چی خواهد.
قرار بود نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکی دو هفته پس از انتخابات 29 اسد اعلام شود، اما تا کنون این مسئله به خاطر بررسی تقلب ها و تخطی های ادعا شده در انتخابات معطل گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در همین هفته بتواند نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را که همه در انتظار آن هستند اعلام کند.
باز هم خوش آمدین. میریم به پاکستان و خبر میشیم که راه نجات نام عملیات نظامی اردوی پاکستان است که برای سومین روز پیهم در وزیرستان جنوبی ادامه داره. گفته میشه طالبان پاکستانی سرسختانه مقاومت میکنن، اما مقام های نظامی پاکستانی میگویند که بزودی این منطقه قبایلی را زیر کنترل می آورند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان و جزئیات بیشتر.
تیارات جت پاکستانی به روز دوشنبه مناطق خیسوار و شاونگه وزیرستان جنوبی را تحت بمباری شدید قرار دادند که در نتیجه آن در حدود 12 طالب مسلح کشته شدند. سربازان اردوی پاکستان بعد از یک درگیری شدید منطقه شاونگه را تحت تصرف خیش درآوردند و همچنان خبر به دست آوردیم که در مناطق لدا، سام و مکین وزیرستان جنوبی امروز درگیری شدید بین طالبان مسلح و سربازان اردوی پاکستان به شدت جریان دارد. مقامات حکومتی پاکستان مدعی هستند که در جنگ رویارویی به روز دوشنبه تا به حال تلفات سنگین را به طالبان مسلح وارد نمودند. توران جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان میگوید منطقه قبایلی مسعود از دو طرف تحت محاصره قرار گرفته است. نامبرده میگوید در این منطقه آثار موجودیت اعضای القاعده نیز به نظر میرسد. در منطقه آثار موجودیت القاعده به چشم میخورد. گزارشات ما اطلاعیه موجودیت جنگجویان القاعده را در این منطقه میدهند که در جنگ سهم میگیرند، ولی تعداد آنان آنقدر زیاد به نظر نمیرسد. با گفته جنرال عباس تمام راه های فرار طالبان مسلح از چهار طرف تحت پوشش سربازان اردوی پاکستان قرار گرفتند. اکنون جنگجویان مسلح نمی توانند با وزیرستان شمالی و یا به ایالت سرحد پاکستان فرار نمایند. از سوی دیگر روند کوچیدن باشندگان وزیرستان جنوبی و شمالی به مناطق مسون ایالت سرحد به شدت ادامه دارد. به روز دوشنبه گزارش گردیده است که در منطقه هندی جوار وزیرستان شمالی یک مرمی راکت بالای یک موتر بیجاشدگان اصابت نموده است که در نتیجه آن در حدود 12 تن از یک خانواده بیجاشده قبایل به هلاکت رسیدند. از سوی دیگر خبر گرفتیم که به روز دوشنبه مواضع طالبان مسلح را تیارات نظامی پاکستان در مناطق قبایلی رگزی، باجوار و مومن تحت بمباری شدید قرار دادند که در نتیجه آن بیشتر از 18 طالب مسلح کشته و تعداد هم مجروح گردیدند. سربازان حکومتی پاکستان ادامه نمایند که در مناطق انبار، پندیالی، کنکلی و گره مومند مواضع طالبان مسلح را تحت آتش قرار دادند و در نتیجه آن تا به حال 14 طالب مسلح از بین رفتند، ولی در ارتباط این رقم تلفات طالبان منطقه چیزی نگفتند. یک خبرنگار مستقل از منطقه مومند، مسلم خان مومند، به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی در منطقه وزیرستان جنوبی باشندگان منطقه مومند را نیز با خوف و اراس مواجه نموده است. عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی در حال برای انداخته شده است که قماندان قوه مرکزی ایالات متحده آمریکا جنرال دیوید پتریوس و عضو مجلس سنای آمریکا سناتور جان کری از اسلام آباد دیدار می نمایند. این دو مقام آمریکایی تا به حال با صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی، وزیر امور داخله رحمان ملک، وزیر دفاعی پاکستان چودوری احمد مختار و لوی درستیز پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی ملاقات نمودند.
از تحولات امنیتی در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان شنیدید. از جنجال‌های نظامی امنیتی پاکستان میریم به جنجال هسته‌ای ایران با غرب. ایران امروز دور جدید مذاکرات را با قدرت‌های بزرگ جهان برای حل نزاع بر سر برنامه هسته‌ای‌اش برگزار می‌کند. این گفتگوها سه هفته بعد از دور اول مذاکرات در ژنو که ایران آن را گام به پیش خوانده صورت می‌گیرد. در نظر است که مقام‌ها امروز پلان را برای انتقال یورانیم ایران جهت غنی‌سازی به خارج از این کشور مورد بحث قرار بدهند. از قادر حبیب بیشتر می‌شنویم.
ایران امروز به گفت و شنود با ایالات متحده ای آمریکا، روسیه، فرانسه و اداره اتمی سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد تا اطمینان دهد که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح آمیز است. در دور اول مذاکرات مستقیم در اول اکتبر قدرت‌های بزرگ جهان به ایران پیشنهاد کردند که یورانیومش را برای غنی‌سازی به خارج بفرستد. انتظار می‌رود امروز در ارتباط با جزئیات این پلان که در اصول با آن توافق شده کار شود. کشورهای غربی به این باور هستند که غنی‌سازی یورانیوم در خارج از ایران موجب شفافیت بیشتر در فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور شود و از خواسته‌های ایران برای انکشاف ظرفیت غنی‌سازی یورانیوم بکاهد. البته پیشنهاد به عمل آمده برای غنی‌سازی یورانیوم به درجه 20% مورد استفاده در ریاکتور تحقیقاتی است که مواد رادیواکتیو را به شفاخانه ایران تولید می‌کند. یورانیوم غنی شده در خارج عمدن به یورانیوم مبدل می‌شود که در سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده نباشد. یورانیوم غنی شده به درجه 20% از درجه‌ای که از آن برای استفاده در بم هسته‌ای نیاز می‌باشد کمتر است، زیرا که برای تولید سلاح هسته‌ای یورانیوم باید به درجه 90% غنی ساخته شود. علی شیرازالدین سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر گفتگوها با قدرت‌های جهان به ناکامی بیانجامد، ایران به غنی‌سازی یورانیوم به درجه 5% ادامه خواهد داد و روی انکشاف غنی‌سازی آن به درجه 20% در ریاکتور هسته‌ایش در تهران به کار آغاز خواهد کرد. شیرازالدین گفت غنی‌سازی یورانیوم به درجه 20% برای ایران از لحاظ اقتصادی مساعد نیست، اما به گفته او ایران از حقش برای غنی‌سازی یورانیوم دست بردار نخواهد شد. احتمالاً گفتگوهای امروز از اتهاماتی که ایران روز یکشنبه بر بریتانیا و آمریکا وارد کرده و گفته که این دو کشور در حمله انتحاری در جنوب شرق این کشور دست داشتند متأثر شود. در حمله انتحاری روز یکشنبه در ولایت سیستان بلوچستان ایران حداقل 42 تن به شمول قماندانان ارشد سپاه پاسداران ایران کشته شدند.
برنامه های امروز ما تمام شد. فردا هفته صبح منتظرتان هستیم. هر کجای افغانستان که باشین رادیو آزادی با شماست.
ایران امروز